ناشتہ دا. او دادا پیدا میکرا خدای همت راکا.
ملک صاحب سلام علیکم. خیر؟
شکر دی لوری.
میلمه مرا ورسیده؟
لوری پام دیار سر خبرې کوم. اوس چیرته ای؟
زنا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لوری مروزا مونږ سخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لوری زمونږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
الله، دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو. مونږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایه یو تر وخته یم کم نه کې، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیبې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی مونږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کیو سیده مو خاطر ازی باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل رازي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه خیره.
سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وچی زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که د اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره وي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یار نوروز خان له خندا دی مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ور در خوره، ولکې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لګي سند سره مخ دي. لکاله رنیول تر خبرو کولو تر انتخاب او تر نور ډیر مسائل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا ته اختیابل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په هغه را برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تا ځینې وخت بېخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د دغه خوخه پکې و، خو دا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ ده، خپل سره مخامخ موسم ځینې شیان سره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. که
چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشان به کم ګوري. د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې داشان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده، مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړله ده متفاوت، دا هېڅکله نسي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سي دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ له خوا د ملګرو له خوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي. نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي. یو مخ دومره تېری او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسای کې اوسېدو چې هغوی ډیر موضوع پکې عادي ول ده په ډیرو عجیبو نومونو بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مې پوه کړي ولو زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشتولی په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش مې وسي که م تاسې نه سي کولی له نورو سره خطمن باید مراد کړي هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویره ملاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپو امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاده که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف باید شي موږ څو رقم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی او پاد کی غیر اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زب مثلا وقت تا سر از مخامخ کیگه من زد خپل شخصی زان که باید روزمه ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولانه که حضور لرو نو در تقرد طولان اخلاقیات کلتور رسم رواج روز که باید بیرون نوزو من گو تاسه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورتور کهو مثلا خوی اوزوان در کاکول و حلی ده دت وایم پوزش در کاکول دوباره دیسی و حلی ته و بد اخلاق انسانه در اخلاق طولانیزم مرز لری ته د دې د مثلا کاکول یا د مثلا د لباس ولی چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونو خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کومې ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځو یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته سپک کارم چې دا ځوان دا ولی د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکې او باندې وکړي یو تیره خبره او باندې وکړه نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم پشت ما په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه دا د دې اعتماد لمنځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وینې او د څه ټوکې ما نن سره کړی زه مطمئنم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغه ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکو یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغه ته بد درس ورکو او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راضه پوسه زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورتځې کوو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیرای وي ل دې ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
به ترین د حل لار په دوه شکیله یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي کولی کولای سي چې جواب را نه کی اما کته وسره راحتي جواب راکا سوال دې مطرح کی دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کی نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حاله تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې دا لږ زره خراب شوی ده موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مه کوه خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعد وخت موږ او تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا حد کې وزي دوی نه باید ملامت کو په خره روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیدي تر بیا خشبن ولري
غمونه